بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. ځنو نن د جمعه مبارک ورځ د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې و ما د 1408 سلويختم هجری قمری کال د جمعه د اوسنی د میاشتې لا 15 او د 2023 میلادي کال د دسمبر لا 20 نیټه سره سمون خوړي. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوردل شي بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې په پاکستان کې د نامنیو په دوام د خلکو اعتراضونو تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د شیرو شکر پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته د اسرائیلو افسانې تر عنوان لاندې پروګرام لاندې کی چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته سره نه خبرونه هم سرته سي خو parstoday.ir/ به زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی شي تاسو پرې درنه اوسې می تازه خبرونه سیاسي تبصره او نړۍ ډېر جالب مطالب لوستل شي. ځان یو لنډه دمه کو بیا د سیمه او نړۍ خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز د ایران د بهرنی او چارو د وزارت ویان په یمن د سیونست رژیم پوزی تیرې وغنده. پاکستان لا تر هغه سره د ایران او پاکستان د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کړی. طالبانو په ننګرهار کې انجونې خوندیزو مرکزونو کې لزده کړو راګرځولې دي او د یمن انصار الله غورزنګ وایي چې اسرائیل باید د یمن د سخت غبرګون انتظار وکړي. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یمن د سیونست رژیم پوزی تیرې پاک لکه غندلې دي. زموږ د خبريال در راپورټ لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان خاغلی اسماعیل بقایی په سنا کې د هوایي ډګر او الهدیدا بندر تاسیسات او د انرژي د تولید په بیخ بناو د سیونست رژیم پوزی تیرې پاک لکه وغنده. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه بریدونه چې د امریکا او انګلستان په ملاتړ پلان او تر سره شوې دي د ټولو نړیوالو اصول او نورمونو په تیرا بیا د ملګرو ملتو له اصول سرغړونه او ول له نړیوالو قوانینو د رژیم د زیاتیدونکو سرغړونه او جناتونو پر وړاندې د ملګرو ملتو بې کفایتي د ملګرو ملتو د منشور لمخې د سازمان د مسؤلیتونو او دندو سره په ټکر کې وبلله. هغه په غزه ترنګ کې د نسل وژنې دوام او د سیمې نورو هیوادونو ته د نیواګر رژیم د تریو او پراخېدو ته په اشاره سره په ملکی تاسیساتو د سیونست رژیم او د امریکا او انګلستان د پرله پسې حملو دوام ته په اشاره سره وویل چې د یمن د بنسټیزو تاسیساتو او د سیونست رژیم له شیطاني سیاست سره په مطابقت کې د اسلامي هیوادونو د کمزوري کولو لپاره وبلل او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ادارو د سملاسي اقدام غوښتنه وکړه. ایران د خارجه وزارت وایندی ویلی چې په یمن تیرې د نړیوال سولې او امنیت ښکارا خلاف ورزي او د یمن د اتلو او با عزت خلکو په خلاف نه انکارې دونکي جنایت شي د فلسطین د مظلومو خلکو په ملاتړ کې له هیڅ کوشش ډډه نه کړي. د سیونست رژیم جنگی الوتکو په سنا او الحدودا ولایتونو کې د تیلو په تاسیساتو بیخ بینا او د برېښنا کارخانې هم دا شان د سنا پر نړیوال هوایي ډګر په وو هوایي حملو کې سختې بمباری کړې دي. اسرائیلی سرچینو دا برید په یمن کې تر ټولو پراخ برید بلل دي او تایید کړي دا چې په دې برید کې لسکونو اسرائیلی جنگی الوتکو برخه اخیستې ده. پاکستان له ترهګرۍ سره د ایران او پاکستان د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کړی دی. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ممتاز زهرا په اسلام آباد کې په خپل نیزه خبری غونډه کې ویلي چې د ایران او پاکستان له ګډو ګواښونو په تیرابیا له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. ممتاز زهرا په دې باندې په ټینګار سره چې پاکستان د ایران له اسلامي جمهوریت سره په بشپړه توګه ګډې موافقې ته پای بنده دی ویلي چې اسلام آباد په ګډ سرحد کې د امنیت او سولې ټینګښت لپاره له ایران سره ملګرتیا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې همداراز د تحریک طالبان پاکستان تر اګره ډله د سیمې د سولې امنیت لپاره یو ګواښ وبله او وویل چې کابل باید ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد دا وړه ګټه پورته کړي. کابل ادعا کوي چې سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د پاکستان د وی عملیاتو په نتیجه کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي، خو په اسلام آباد کې امنیتي سرچینو د دغه هیواد رسندوی ته ویلي چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان د ترهګرو ډلو پر پټن ځایونو شوي او پکې د دغه ترهګرې ډلې په لسګونو عناصر هلاک شوي دي. طالبانو په ننګرهار کې انجونې خوانزیو مرکزونو کې لزده کړو راګرځولې دي. د افغان رسندیو له راپور سره سم په ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې په خوانزیو مرکزونو کې لزده کړو راګرځولې دي. باوري سرچینو ویلي چې دا بندیز دروازه مخکې پلې شوې ده. د سرچینو په باور طالبانو په ننګرهار کې ټولو خوانزیو مرکزونو ته ګوت سندنه کړی دا چې لشپګم ټولګي پورته انجونو نوم لیکنه ونکړي. د ننګرهار کې طالبانو په هنه وزارت خبرداري ورکړي چې کله دغه امر سرغړا ونشي په وینا یې ناوړه پایلې بولري. تر اوسه په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې مخکې په هرات کې هم لشپګم ټولګي پورته انجونې په خوانزیو مرکزونو کې لزده کړو راګرځول شوې وي. طالبان ملی ټلویزیون بندي او ملی رادیو په شریعت غږ رادیو بدلی. دا بیان د ازادي کور معلومات تر لاسه کړی چې طالبان د دې لپاره چې د افغانستان ملی رادیو ټلویزیون پر شریعت غږ رادیو وړي او ټلویزیون د تل لپاره لمنځه یوسي عملاً یې کار پیل کړی دی. دغه بنسټ په یوه بیانیا کې ویلي چې د ملي رادیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر رادیوي سټیشنونو بدل کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر ټلویزیونو نشریات بند شوي دي. لا ټولو نخو نخانو د اسخکاری چې طالبان افغانستان د 1990 لسیزه وضعیت طبيعي. طالبان لومړی په 1990 کال کې واکته ورسیدل او هغه مهال نه وازه د ټلویزیون نشریات منع کړل، بلکې د خلکو ټلویزیون نه هم ورماتول. د یمن انصار الله چارواکي وایي چې اسرائیل باید د یمن د سخت غبرګون انتظار وکړي. د یمن انصار الله غورزنګ د سیاسي دفتر یو غړی په یمن کې د سیهونستي رژیم د تیریو پر وړاندې پریکنده ځواب اعلان کړی دی. د سیهونست رژیم جنگی الوتکو په سنا او الحدودا ولایتونو کې د تیلو په تاسیساتو بیخ بینو د برېښنا کارخانې هم دا شان د سنا په نړیوال هوایي ډګر په وو هوایي حملو کې سخت بمباری کړه. اسرائیلی سرچینو دا برید په یمن کې تر ټولو پراخ برید بلې او تایید کړی دا چې په دې برید کې لسګونو اسرائیلی جنگی الوتکو برخه اخیستی ده. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د یمن د انصار الله غورزنګ د سیاسي دفتر غړي حازم الاسد ټینګار کړی چې سونست رژیم امریکا او انګلستان پر ضد به په پراخ او رخیزه مقابله کې تیریګرو ته سخت ځواب ورکړ شي. د یمن د انصار الله غورزنګ د سیاسي دفتر غړي ټینګار کړی چې سیونست دښمن باید دغه هیواد پر ضد د تیریو پر وړاندې د یمن د وسلوالو ځواکونو د سخت ځواب انتظار وباسي. په غزې کې د اسرائیلو په هوایي برید کې 15 خبریالان شهیدان شول. نړیوالو رسندیو خبر ورکړی چې په غزې کې د اسرائیلو په هوایي برید کې 15 خبریالان وژل شوی. الجزیرې د فلسطینی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځ د غزې په خار کې د القدس ټلویزیون د خبریالانو یو موټر په نښه کړی دی. د راپور له مخې دغه خبریالان په داسې حال کې په نښه شول چې په خپل موټر کې ویده وو. د اسرائیلو پوز دغه برید تایید کړی خو د خبریالانو په نښه کولو په تړاو یې بیا څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د اسرائیلو رژیم پوس په غزې کې د یو برید په ترڅ کې د الجزیرې دوه خبریالان هم وژلي وو. دا په داسې حال کې چې خبریالانو د ملاتړ کمیټې ویلي چې په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیلېدو راهیسې 137 خبریالان شهیدان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د خبریالانو په ګاډي د اسرائیلو د نیواګرو ځواکونو حمله بېله شکه یو جنګي جنایت حسابېږي. چین وایي چې د امریکا پوځي بودجه نړیوال ثبات ته تاوان رسي. زموږ د خبریال د راپور له مخې چین د دفاع وزارت وایان ژانګ ژوانکوانګ د امریکا سترې پوځي بودجې ته په اشاره سره زیاته کړې ده. د امریکا د ملي دفاع قانون د بیجنګ لخوا د پوځي ایدیا ګواښ دی. ایدیا د چین د پوځي لګښتونو زیاتوالی او د امریکا د سلطې د ساتلو لپاره یوه بهانه ګرځولې ده. ژانګ ویل چې د امریکا پوځي د امریکا حکومت پوځي بوجان لوار سور او ثبات کمزوري کوي. د چین د دفاع وزارت وایي ویلي چې وادي لا یو بل لوا سره د وسلو په سیالي کې ګډون نه کوي او لا امریکایي لوري وغوښتل چې د سړې جګړې ذهنیت پرېږدي. د چین دفاع وزارت تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د راپورټ په خبرګون کې ویلي چې بیجنګ د اټمي ځواک په جوړولو پر تایوان د پوځي دباو په زیاتولو او لار روسیې سره د اړیکو په ټینګولو بوخت شي. دا کار یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د هند پخوانی صدر اعظم موهن سنگھ مر شو. د هندوستان پخوانی صدر اعظم او د مالیه بریالی وزیر مان موهن سنگھ په 92 کلنۍ کې مر شو. هندي رسنیو راپورټ ورکړ چې مان موهن سنگھ ناروغ وو او په ډیلی کې د هند طبي علومو د انسټیټیوټ پر روغتون کې بستري وو. د موهن سنگھ کورنۍ په 1940 کال کې د هند ویش په مهال اوسنی هند ته کډه کړې وه. سنگھ تر ډیره د مالیه وزارت په موده کې زیات شهرت ترلاسه کړی چې د 2004 کال او 2014 کلونو ترمنځ په سر دوی دورې د هند صدر اعظم او په دې لس کلنه موده کې د هند اقتصاد بیا وده کړې وه. لومړی مان موهن سنگ لومړی سه کوچه په هندوستان کې د صدارت یعنی صدر اعظم مقام ته رسیدلی دی. دا د دې حال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت قاق.
سیاسي تبصره.
په پاکستان کې د نامنیو په دوام د خلکو اعتراضات زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دي. د پاکستان په مختلفو خمرو جمله په اسلام آباد او کراچۍ کې شیعیانو او مختلفو ډلو په ورچنار کې د نامنیو په دوام په یاد سیمه کې ترګرو جنایتونو په غندلو سره اعتراضي غونډې ترسره کړې دي. هغه د پراچنار په خار کې د امنیت ټینګولو په لړ کې پاکستان د حکومت د امنیتي ارګانونو په نغ برګون باندې په نیوه کې سره ترګرو بریدونو د لاملونو د نیول کېدو په ضرورت او د پراچنار په وړاندې د فدرال او صوبایي قوتونو د مسؤلانو کلشه وختونه وبله. دا په داسې حال کې چې پاکستان د کورنۍ چارو وزیر یا د سیمې ته په خپل وروستي سفر کې پر چینان د امنیت ټینګېدو او له نورو سیمو سره د لارو د خلاصېدو په ضرورت ټینګار کړی و. د تکفیری ترګرو لالوري پراشینار د لارو لبندیدو درې میاشتې تیرې شوې او د پراشینار خلک اوس د خوړو او درملو کمښت لستونو سره لاس اوګریوان دي. لاغه ورسته چې پراشینار د خلکو اعتراضات او مظاهرې ګټه ونه کړه او لا هم د ترګرو پر وړاندې اقدام نه شو. پاکستان د اهل تشیع سیاسي ګوندونو او ډلو منجمنا مجلس وحدت مسلمین د هیواد په ټولو ایالتونو کې اعتراضي غونډې کړې تر څو د پراشینار د ستونزو د اورلو لپاره د حکومت توجه جلب کړي. په دې خاطر د پاکستان په ملي پارلمان کې د مجلس وحدت مسلمین استازي حمید حسن د پراشینار د خوشینو کې حالت ته خبر پښتونخوا د حکومت په نه پاملرنې باندې په نیوکې سره پاکستان له امنیتیز وکړو غوښتل چې د اهل تشیع د قاتلینو د نیولو او سزا کولو لپاره سملاسي اقدامات وکړي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
شیر و شکر.
ګلون اوریدونکو او د شیر او شکر مینوالو زموږ تاوده سلامونه ومنه. د شیر او شکر لایوبل پروګرام سره از دورانه او زما همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې پروګرام کې د تعلیمي ادبیاتو د یوې بلې بیلګې د معرفي کولو په ترڅ کې د فارسي یو څو نوي ټکي هم درس وکړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله د پروګرام تر اخره را سره ملو اوسئ.
شیر و شکر. قصه،
کیسه،
واژه آموزی،
دا توکوز دا کول،
متن خوانی،
دا متن لوستل.
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زدکو.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زدکره.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
خوږو دوستانو، په تیرو پروګرامونو کې مو د سعدی د ګلستان، کلیله او دمنه او مثنوي مانوي څخه د تعلیمي ادبیاتو د څو بیلګو په توګه خبرې وکړې او زموږ قدرمنو کارپوهانو درته په دې اړه ګټور ټکي وړاندې کړل. په نننی پروګرام کې غواړو د تعلیمي ادبیاتو یو بل شخصیت علامه اقبال ته ورشو او د دغه لوی شاعر آثار له تعلیمي نظره وجاجو. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږي، علامه اقبال لاهوري د پاکستان شاعر، فیلسوف او سیاستوال وو چې ازادي او عدالت یې د انسان د ژوند سرمش ګاڼه. هغه وکړی شول د نړۍ او د هند د وړې وچې یا بری صغیر په مسلمانانو کې د اسلامي بیدارۍ نظریه چې مخکې د ټولنیزو مصلحانو په وسیله پیدا شوې وه را ژوندی کړي او د یو اسلامي روڼ اندي او بیدارونکي په توګه و پیژندل شي. د علامه اقبال کلام که هغه فارسی وی او که اردو ل ډیرو نصیحتونو او زده کوونکو ټکو ډک دی چې مونږ ته د ژوند درس راکوي. په تیره بیا د ماشومانو لپاره د هغه شعرونه اوس هم د پاکستان په نصابی کتابونو کې شامل دي، لکه لپ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری او یا د اور اور کی کیسا او داسې نور چې د ماشومانو ذهنونو ته رڼا وربخي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې زو د پروګرام کارپوهان ته نو په سر کې د پاکستان په پېښور کې د پېښور پوهنتون د پی ایچ ڈی د سیړاندي ښاغلي سید الامین احسن خیشګي خبرې درته وړاندې کوو. د هغې نه به د اقبال د شخصیت او آثارو په هکله پوښتنه وکړو. خیشګي صاحب په دې اړه راته ووایه.
السلام علیکم محترم عبدالرحیم صاحب، دا ډیره زیاته د خوشاله خبره ده چې د علامه محمد اقبال د شخصیت او د فن په حواله باندې خبرې کیږي. ډاکټر محمد اقبال د اردو د فارسی ادب دومره لوی شخصیت دی چې د هغه د فکر چې کومې دایری دي او کمی لاری دی او کم مضامین دی عنوانات دی نو هغه ډیر زیات خواره واره دی، او تر سو پورې چې د هغوی د ژوند تعلق دی نو هغه په سیالکوټ کې پیدا شو او هغه په هغه وخت کې پاکستان لا نو جوړ شوی، متحده ناوې شل هند، او هغوی بنیادی تعلیم هم دلته او بیا د هغې نه پس په جرمنی او ځینې یورپی ملکونو کې خپل اعلی تعلیم چې دی نو هغې ته دوام ورکړی وو. او تر سو پورې چې د هغوی د شعر خبره ده نو د هغوی شعر په فارسی او اردو ادب کې یو خپل ځان له یو مکتب دی، یو خپل سکول آف تھاٹ دی، او که زه ووایم چې په فکری یا موضوعاتي او علمي توګه د مولانا جلال الدین بلخی رومی د هغه نه پس د قرآن او د حدیث او یا چې کوم زمونږه د اسلامي ادب کومه بیانیه ده په زیات زور او شور کې د علامه محمد اقبال په شاعرۍ کې دا نو دا به بېځایه نه وي، ځکه چې د هغوی اختصاص دا دی چې نه صرف دا چې هغوی د مشرقي فلسفې نه یا د اسلامي فلسفې نه ډېره زیاته پوهه لرله، بلکې مغربي چې کوم د هغه وخت د فلسفي عنواناتو په هغې باندې هم ډېر ښه گرفت لرلو، او هغوی یو داسې نریټیو یو داسې بیانیه سازول غوښتل چې په هغې کې د اسلام او یا د اسلامي تهذیب د هغې چې کوم هغه موقف دی هغه په صحیح توګه باندې راشي، په مسلمانانو کې د بیدارۍ جذبه را پیدا شي. تر سو پورې چې د هغوی د کتابونو تعلق دی نو هغه کبانګ دارا دی او زبور یا جم دی او ضرب کلیم دی او دغسې نور د هغوی د شعر کتابونه، خصوصا جاوید نامه، د خپل فن او د تکنیک په لحاظ باندې یو نوې تجربه ده چې په هغې کې هغه ارواح جلیله سره د هغوی ملاقات کیږي او دوی هم پوښتنې کوي او د هغوی نه هم بیا ځوابونه غواړي او هغه د شعر په ژبه باندې شریکوي. دا تجربه اگر چې د دین وړاندې هم شروع و خو دا په فارسی او اردو ادب کې د خپل نوعیت چې دی نو دا یو ځانګړی او انفرادي قدم دی. بل په دې کې چې کوم شخصیات دي نو هغوی ځان له خپل بیا یو مکتب دی، یو خپل مسلک دی، لکه دوی د خوشحال بابا باره کې پکې هم خبره راځي او دغسې د چې کوم نور د فارسی ادب یا د عربي ادب لوی خلک دي نو د هغوی سره هم پکې خبره راځي. نو هغه جاوید نامه د موضوع د فکر د خیال او تکنیک په لحاظ باندې یو ډیر جداګانه قدم دی. دغسې د دوی بیا کم چې د ریکنسټرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام دی نو دا یو مشکل کتاب دی، یو فنی کتاب دی، او کوم خلکو چې د دې د اردو ترجمه کړې ده نو زما په خیال چې هغه سه حق ادا کړی شوی پکې، ځکه نخکاری چې هغه یو ډیر گنجلک موضوع ده، ډیره پیچیده موضوع ده، او د هغې ترجمه د هغې د تفهیم د تشریح لپاره هم دومره خورا ورا مطالعه کول غواړي څنګه چې د ډاکټر محمد اقبال په خپل وا. البته په هغه کې د فکری یا علمی تضادات هم راځي، او دغه تضادات په کې ځکه راځي چې څومره لوی شخصیات دي، نو چونکې د هغوی فکر ډیر زیات خور ور وي، نو هغوی کله کله د تضاداتو سره هم مخ کیږي. نو د دوی په خطباتو کې دغه سیس چې دی نو دا هم په نظر باندې راځي. خو د دې هر څه علاوه دوی شعر ته او نثر ته، اسلامي فکر ته، بیانیه ته، فلسفه ته یو نوې جون ورکړی دی، نوې بیداری ورته ورکړی ده، نوې تحریک ورته ورکړی، او د هغې اثر چې دی نو هغه تر اوسه پورې لیدی شي، او په هغې باندې ډیر زیات کارونه روان هم دي او شویم پی دي. او دا ستاسو کومه نن چې دا ناسته ده، کومې خبرې دي، زما په خیال چې دا هم د هغې یوه کړی ده چې د هغوی د فکر هغه تشریح او تعبیر چې دی نو هغه لا روان پر روان باندې پاتې دی. بله اخیری خبره زه دا کول غواړم چې ډاکټر محمد اقبال نه صرف دا چې هغه یعنی د هغه شاعري د اردو یا د فارسی پورې محدوده پاتې ده، بلکې غالبا چې په پښتو ادب کې د دوی څومره دغه چې دي کتابونه دا ټول ترجمه شوي دي او ډېر مستندو خلکو ترجمه کړي دي. د ترجمو په شا باندې څه جذبه وه هغه ځان له یو بحث دی، خو دا ده چې د اقبال فکر چې دی نو هغې نور وسعت موندلې او هغه راغلی دی، او د هغې یو اړخ دا هم کیدی شي چې ډاکټر محمد اقبال چې کوم د افغانانو مشر و، د پښتنو مشر خوشحال خان خټک، هغه ته خراج هم پیش کوي، د هغه ترجمه هم کوي، او دا په دې وجه نه چې په دې باندې د دواړو قدر یا کمیږي او یا زیاتیږي، بلکې هغه د امید یو رڼا ده، یو سلیکه ده، هغې ته هغه ګوري چې کوم ځای کې د نور هغه ساس کې هغه ویني نو هغه په خپل شعر کې راولي، او هغه فکر چې دی هغه په نوي انداز کې مخې ته راوړي. ډیره زیاته مننه
د ښاغلي سیدالامین احسن خیشکي، ډیره ډیره مننه کوو. هو دوستانو، د علامه اقبال د ژوند او شخصیت په اړه مو د ښاغلي سیدالامین احسن خیشګی نظر در ته وړاندې کړ. اوس یو څو نوي ټکي در زده کوو، او بیا به د هغه په اړه لنډ شان د فارسی متن او پښتو ژباړه در ته وړاندې شي.
واژه آموزی
د ټکو زده کول.
متفکر،
متفکر یا اندیال.
سبکی خاص،
زنگره سبک.
فرهنگی،
کلتوری.
بدون تردید،
بلا شک.
از نظر،
لا نظر.
اصاره و چکیده،
زبیخه او لندیز.
نوابق،
نابغه یا جینیس کسان.
محتوا،
منسپانگا.
گذشته،
تیر.
دوران اخیر،
ورسته وقت یا ورسته پڑاو.
پدید آورده است،
پنزولی یا جوڑ کری دی.
حال،
حال.
آفرینش،
خلقت یا پنزون.
مضمون،
مضمون.
عارف،
عارف.
مقلد،
مقلد.
فلسفه،
فلسفه.
برگزیده،
غورا.
اندیشه،
فکر یا لیتوگا.
سرودن،
غگول یا ویل.
طرحی نو،
نوی طرح یا نوی پلان.
دین و قرآن،
دین او قرآن. عزیزانو، د ټکو له برخې برا تیر شو، او اوس به زما همکار احسانی درته په دې اړه یو متن ولولي چې زه به درته پښتو ژباړه هم وړاندې کړم.
اقبال لاهوری، شاعر، متفکر، عارف و فیلسوف پاکستان، بدون تردید یکی از نوابق دوران اخیر است.
د پاکستان شاعر، اندیال، عارف او فیلسوف اقبال لاهوری بلا شک د ورستی پړاو یو نابغه ده.
اقبال ضمن آفرینش اشعار و آثاری به زبان اردو، زبان فارسی را برای بیان افکار و احساسات خود انتخاب کرده است.
اقبال په اردو ژبه د شعرونو او ځینو آثارو د پنځولو پترس کې فارسی ژبه د خپلو افکار و احساساتو د بیان لپاره غوره کړې ده.
اشعار فارسی و حتی اشعار اردوی او سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است.
دا هغه فارسی او ان اردو شعرونه لوړو عرفانی، فلسفی، انسانی او ټولنیزو مفاهیمو ډک دي.
زبانی که اقبال در سرودن اشعار خود برگزیده، زبان شاعران گذشته ایران است.
هغه ژبه چې اقبال د خپلو شعرونو د ویلو لپاره غوره کړی، د ایران د تیرو شاعرانو ژبه ده.
البته بیان این مطلب دلیلی بر مقلد صرف بودن اقبال نیست، بلکه اقبال با تیز هوشی و استعداد فطری خود هم از نظر زبان و هم محتوا طرحی نو درافکنده است و سبکی خاص اقبال لاهوری را پدید آورده است.
البته دغه خبر بیانول په دې خبره دلیل نه ده چې اقبال تش تقلید کړي، بلکې اقبال په خپل خوختیا او فطری وړتیا سره هم د ژبې او هم منصبانګ له پلوه یو نوې طرح وړاندې کړي او د اقبال لاهوري ځانګړې سبکی جوړ کړي ده.
از نظر مضمون شعر اقبال لاهوري بیان عشق به دین و قرآن، محبت پیغمبر اسلام و امامان بزرگوار، فلسفه، اندیشه و طرح مسائل سیاسی و فرهنگی روز است.
دا مضمون لنظره دا اقبال لاهوری شعر لدین و قرآن سره دا عشق، دا اسلام لپیغمبر و بزرگوار و امامان سره دا مین بیان او دا سیاسی فرهنگی مسائلو بانده فکر کول او مطرح ولدی.
شعر اقبال لاهوری اساره و چکیده فرهنگ اسلامی عرفانی گذشته و حال است.
دا اقبال لاهوری شعر د تیر و اوس وخت د اسلامی عرفانی فرهنگ یو از بیخه او لنډیز ده. ګرونو دوستانو، ستاسو د ملتیا په مننې سره پراتلونکي پروګرام کې به بیا هم د علامه اقبال په ځانګړنو وغږیږو. په تلو تلو کې د لمنځ برخه درته وړاندې کوو.
خدایا، من چیزی نمی‌بینم. آینده پنهان است، ولی آسوده ام چون تو را میبینم و تو همه چیز را. پروردگارا، امروز برای همه دوستانم عشق حقیقی، سلامتی، آرامش و نیکبختی آرزو دارم. خدایا، عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است و دلشان را لبریز کن از شادی و لبانشان را با گل لبخند شکوفا کن. ای مهربانترین مهربانان.
لمون سره اړیکی دا تهران رادیو دا خبرونو او خبرونو اوریدو او لوستلو لپاره لاندې لینکونه تعقیب کړي او گروپونه جوائن کړي. دا تهران رادیو ویب پاڼه parstoday.ir/ps. دا تهران رادیو یوټیوب چینل www.youtube.com/@iranradiops. The Tehran رادیو فیسبوک آدرس تر سره ولیک www.facebook.com/iribpashto. یادونه کو چې IRIB په غټو ټکو لیکي د تهران رادیو ټویټر تر سره ولیک twitter.com/tehranradioyo. دا تهران رادیو انسټاګرام ادرس هم در سره ولیک www.instagram.com/tehranpashto-radio. تهران رادیو د خبرونو ټیلیګرام ما ګروپ هم جوائن کړی t.me/tehranradioyo. iranradio.ir/es.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د باد او پیمانې لړۍ د شپږم مطلب نننی دوهمه برخه سره چې د اسرایل په باب د لسو مشهور دروغو نومې کتاب په باب د ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د دغه لړې په مختلفو برخو کې پرغو شایانو ارزونه کوي چې ډېر فکر کوي اختیار دي چې خدا سي نه ده د دغه لړې په تیر مطلب کې مو چې د شپږ مطلب به لومړی برخه واده سیونیزم یو بل جوړه شوی افسانه هم و ارزوله. دا سي افسانه چې سیونستان وای هغه شپږ ورځنی جنگ چې د 1948 کال په جون کې د اسرائیل او د مصر سوریه اردن او عراق عربو هیوادونو ترمنځ د دغه میاشتې لا زم تر لسمه نیټه پورې وشو د فلسطینیو مشرانو د سختګیرۍ او سختۍ په وسیله ضروري وو. نو د دغه په ځله پورې البته د یوې جالبې کیسې په دوام کې د شپږم مطلب په لومړۍ برخه کې دغه کتاب لیکوال ایلن پاپی په دې بابوي په 1948 کال کې کله چې د سوریې او نیواکي فلسطین په پولې کې تاوتریخوالی زیات شو او په ډیپلوماټیک ډګر کې څه پرمختګ نه تر سترګو کېده نو د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر په ویبل سټراتیجی پسې وو. دغه سټراتیجی د پولې تر اخره تل او د جنگ پیلیدا وه. اعلان پاپی بیا په دوام کې وی عبدالناصر د پوزی ځواک یوه برخه د سینا ټاپو وزبته ولیږله هغه ځای چې د هغې موافقې په اساس چې د 1956 کال جنګ یې پای ته ورسوه ټاکل شوی وه یوه غیر پوزی سیمه شي. ملګرو ملتو په 1968 کال کې په دې باب غبرګون وښوده. بین ګورین څو کاله وروسته په 1983 کال کې د سیاست ډګر پرېښود او د عبدالناصر د سیاستونو پر مخ تلو لپاره لا زیاته صحنه برابره شوه. د پیښې د ملنډې برخه دلته ده چې د بن ګورین لوتلو ورسته واچې د لوی اسرائیل نومي لابي د خپل ورسي ګام پلانونه ته مخه کړه. تر هغه وخته د بن ګورین د آبادې پیژندنې اندېښنه د لویدیځې غاړې د نیولو خرشي و. لا 1973 کال څخه د اسرائیلو د پوځي کارپیژاندوی ډلې یو مفصل دستور العمل برابر کړ چې د فلسطین د نیواک فرصت یې وکاراوه. دغه دستور العمل د ټولنې د ژوند په ټولو اوزو کې په واسطه مطلق قدرت ورکاوه. د هغه کال په اوړي کې په سوریه کې پوځي کودتا وشوه. د سوریه نوی رژیم د اردن سین له اوبو او د هغو له پاپیانو څخه د استفادې لپاره د اسرائیلو له پروژو سره ډغره ووهله. دوی د یوې پروژې په اجرا سره د سین اوبه خپلې لارې ته وګرځولې. د اسرائیلو پوځ دغه نوې پروژه بمباري کړه چې وخت په وخت د هوایي ډغرې سبب شوه.
د 1978 کال په اپریل کې د اسرائیل او سوریه په پولو کې تاوتریخوالی تر ټولو لوړ حد ورسېدل. اسرائیل د جولان په لوړو کې د سوریه پر پوځیانو یوه حمله وکړه. داسې حمله چې د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز اسحاق رابین په وینا پلان شوی بعد سو د سوریه سپکاوی وکړي. په دې وخت کې و چې اسرائیل خپل ټوله هڅه وکړه څو عربي نړۍ د جنگ په لور ور وکاږي او بریالي شول. په حقیقت کې اسرائیل له دغه جنگ په 1948 کال کې د لویدیځ غاړې د ننی واک د تاریخي بدې تیروتنې د اصلاح لپاره د تاریخي فرصت په توګه استفاده وکړه. د جون د 15 د سهار وختي جنگ د مصر په هوایی ځواک هوایی ډګرونو او د الوتکو په ګراجونو باندې د اسرائیل په حمله سره پیل شو. داسې چې دغه پوځ په بشپړ ډول له منځه لاړ. جنگ په هغه ورځې په سوریه، اردن او عراق کې په ورته حملو سره دوام وکړ. اسرائیلي ځواکونو همداراز په غزه ترانګې او د سینا په ټاپو وزمې هم یرغل وکړ او په څو ورځو کې سی بي سو پلارې ته ورسېدل او ټوله ټاپو وزمې ونیوله. د غنیواکریو اسرائیلي سیاستوالان په سوریه کې د جولان د لوړو د غصبولو لپاره هم وسوسه کړل. د جنگ ورستۍ ورځې د اسرائیلو د جولان وړې لویدیځې غاړه غړي ترانګ او د سینا ټاپو وزمه هم ونیوله. درسته اسرائیلي ټولنه په مذهبي لمسونې سره د یهودیت د مقدسو ځایونو د آزادونکي موعد پالنې پلان سره ګروهمند شوي وو. دا په داسې حال کې وو چې یروشلم هم ټاکل شوې وه د لوی اسرائیل د نوي تاج مرغرره شي. زوړ پال، کین پال، سیهونستانو او په اسرائیلو کې د اسرائیلو ملاتړي هم د دغه لیونتوب ګروهمند شول او دغه قضیې ته یې پښه ور اوږده کړه. له بل پلوه دوی له نیواکه سملاسي وروسته د غزې تړانګې او لویدیځ غاړې د پرېښودو لپاره یې هیڅ نیت نه درلود. په حقیقت کې اصلا د هغه ځای د پرېښودو لپاره یې هیڅ ګروهنه نه درلوده. دا په 1978 کال د بحران د لا زیاتې ده او د یوه بشپړ سنبال جنگ د سبب کې دا په اړه د اسرائیلو د مسؤلیت لپاره یو بل اثباتي دلیل ګڼل کېدلی شي.
ایزانو ایلن پاپی د خپل کتاب او د 1978 کال له شپږورځني جنگ سره د اړوند بدلونونو په دوام کې د اسرائیلیانو یوې ناستې ته اشاره کوي. داسې غونډه چې لا د دغه غونډې ایجنډا لا اشوا شوي نه ده. پاپی وایي په دغه غونډه کې ټوله یهودي او سیاسي پرګنې موجوده وي. داسې هیڅ چې انسان ته دغه رژیم د جنډې له لوستلو احساسېږي دا د چې وزیران پوهېدل په خپلې ټولنې کې د یوې پراخې اجماع نماینده دي. هغه شی چې دغه عقیده یې پیاوړې کوله یوه په زړه پورې تجربه وه چې اسرائیل یې له برېښناتیزې حملې وروسته چې یوازې شپږ ورځې اوږده شوه راګیر کړی وو. ډیر سیاستوالان له 1978 کال څخه د دغو شیبو په تمه وو. د لویدیځې غاړې نیولل حتی له 1978 کال څخه د سیونیزم یوه موخه وه او سیونیزم پروژې له کلي موخو سره یې سمون خواړه. داسې چې اسرائیل په تر ټولو کمو فلسطینیانو سره د فلسطین له خاورې تر ټولو زیات ممکن حد پورې د نیولو وختونکي وو. ایلان پاپی په دوام کې توضیح ورکړي هغه اجماع د پوچه بریا هغه سرخوشي د مونږ لپاره تشریح کوي چې ورې د اسرایلو ورپسې وکاسم حتی لاغه فیصله چې وزیرانو کړی دا لکشان هم منحرف نشول. هغه لمړنۍ فیصله چې دغه وزیرانو کړی دا و چې وی بیل اسرایل له دې غاړه پرته هیڅ موجودیت نشي درلودنه هیڅ کله باید له دغه سیمه شاتګ و نشي. دوهم فیصله دا و چې د لویدیځ غاړې او غزه ترنګ فلسطینی اوسیدونکو به د دغه ایواد په ترکیب کې د اسرایلی تابعیت لرونکو او د اسرایلیانو خارجو په توګه ورځي نشي. د اسرایل لپاره واضح و چې دغه کارونه سبب کیږي د لویدیځ غاړې او غزه ترنګ اوسیدونکو د بشر د اساسي قوتونو او مدني بنیادی حقوقو لا درلودلو پر د خپل ژوند ته دوام ورکړي.
پسې پوښتنه چې رامنځته کېدله دا و چې د اسرایلو پوځ تر کومه فلسطیني میشته سیمې په پوځي بڼه په نیواکې ساتي. قطعاً هغه ځواب چې زیاتره وزیرانو په ذهن کې درلود او اوس هم د اسرایلي رژیم ځواب دی دا و چې د اوږدمهالې مودې لپاره دریمه فیصله د سولې له بهیر سره اړوندېدله. نړیوالې ټولنې ته تمه درلودله اسرایل هغه سیمې چې غصب کړي دي د سولې په مقابل کې فلسطینیانو ته بیرته راوګرځوي. شاید اسرایلو غوښتل له مصر سره د سینا د ټاپو وزمې د راتلونکي په باب له سوریه سره د جولان د لوړو په باب خبرې اترې وکړي، خو د غزې تړنګ د لویدیځ غاړې په باب د خبرو اترو هیڅ نیت نه درلود. یو اسرایلی شخصیت ډین باولی په خپل کتاب کې راپور ورکوي چې د لویدیځ غاړې په باب خبرو اترو ته نګروهنه د اسرایلو د سیاست تر ټولو غوره برخه ده، یو داسې سیاست چې تر اوسه پورې هم شته. هغه څه چې اسرایلیانو ایجاد کړی د سولې په باب خبرې او سازباز وو، یعنی له یوه پلوه یې د سولې په باب خبرې شروع کړې او له بل پلوه پر ځکني واقعیت داسې اقدامات چې له سولې یې ماتوله فراخ کړل. پاپی همداراز په دوام کې مخاطبان د ځینو بنیادي پوښتنو په وړاندې درو وایي مخاطبان حق لري وپوښتي چې آیا د سولې پلویانو کوم کمپ نه درلود چې واقعا په سولې پسې شي؟ په حقیقت کې هو، داسې کمپ موجود وي، خو دغه ډله خلک تل کم او څنډې کې وو. په اسرایلو کې فیصلې د سیاستوالو، جنرالانو او ستراتیژستانو مرکزي ډلې په وسیله غوره کیږي چې عمومي بحثونو ته هیڅ توجه نه لري. پر مځکه د دوی تر ټولو حیاتي اقدام په غزې او لویدیځ غاړې کې د یهود میشته خارګوټو جوړول وو. د دې پاترس کې په ورپسې کلونو کې پراختیا ته ژمنتیا اسرایلو په پیل کې د دغه خارګوټو د جوړېدا ځای په هغو ځایونو کې وټاکه چې هلته د فلسطینیانو آبادی تیتپره کوه، خو بالاخره وزیران او پلانونکي د موعود پالو مهاجرو غورځنګ دباو ته تسلیم شول او یهودیان یې د فلسطین میشتو سیمو په مینځ کې استوګن کړل.
راځي د فلسطین قربانیانو لا نظره له 1980 کال څخه د اسرایلو د واقعي موخو او مقصدونو په باب کشف او قضاوت ته یو ځغننده کتنه وکړو. لا نیواک ورسته اسرایلو د غزې ترنګ یا لویدیځ غاړې فلسطینیان په ځنو ناممکنو او نزغمونکو شرایطو کې محدود کړل. فلسطینیان نه کډوال وو نه خارج، هغه شان اوس هم دی. ځینې فلسطینیان په یوه لوی زندان کې وو او اوس هم همداسې ده چې په هغه کې نه لا مدني حقوقو برخمن دي او نه هم لا بشري حقوقو او نه کوم په وړاندې راتلونکي لري. دنیا هم په دغه وضعیت سره ورسره چلند کوي، ځکه اسرائیل ادعا کوي دغه وضعیت موقتی دی، یوه داسې ادعا چې تر کلونو پورې ورسره هیڅ مخالفت نه دی شوی. همدا اوس هم اسرائیلو د فلسطینیانو دریم نسل په مختلفو اوزارونو او رودو سره زندانی کوي او دا لوی زندان دی و موقته واقعیت په توګه چې د تش په نامه سولې به تعبیر کړي انځوري. د فلسطینیانو په دغه تفسیرولو سره څه کار کولی شي؟ د اسرائیلیانو پیغام په بشپړ ډول روښانه دی. کله فلسطینیان د خپل هیواد په باب له خپلې خوا د مالکیت له سلبولو او زبېښاک سره د نیواګرو له محدودیتونو او قهر او غصې سره په خلا هم شي، نو ممکنه دا تریبه هدا امتیاز واخلی، البته هغه هم شاید که بیا مقاومت وکړي نو د اسرائیلو پوز بور سره په ټول توان او زیګ برګون سره چلند وکړي. و داسې پیښه چې دا اوسې په غزه کې شاهدان یو.
لنډه دا چې د لویدیځ غاړې او غزې تړانګې نیواک د هغه کار بشپړول و چې په 1948 کال کې پیل شوی و. په 1948 کال کې د صهیونیزم غورځنګ د فلسطین 80% برخه غصب کړه. په 1948 کال کې یې خپل غصب بشپړ کړ. هغه نفوس پیژندونکي اندېښنه چې تل د بن ګورین په ذهن کې وه، په سپینسترګي توپ او ملنډې سره او البته د فلسطینیانو په بوژنون کې ډول زنداني کولو سره حل شوه. دا ټول یوازې کومه تاریخي یادونه نه ده، له ډیرو اړخونو څخه تر اوسه پورې او په شلمې لسیزې کې دغه وحشي ډوله او شیطان صفت چلند هم هغه شان یو موجودیت واقعیت دی.
ایزانو د دې پروګرام ما وخت همدلته پای ته رسی. هیله کوم چې د استفادې وړ ما ګرځیدل وي. تر بل همداسې پروګرام ما پلوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه. موسیقی